یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ مجلې په سر کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واورئ چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک سي. نن د دلویش په شپږویشتمه نیټه د یو دیرش کاله دمخه په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. په دې اړه به هم یو بل تفصیلي راپور واورو. دوستانو که وختو د دې خبرونې په ترڅ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکایي چارواکو ویلي له طالبانو سره د هوکړې منځپانګه مشروطه ده. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو، او هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي څوارلس ورځې اجباري قرنطین کیږي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایي او لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه خبرې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر اسپ مارک اسپر، او د سولې په چارو کې د دوی استازي زلمی خلیلزاد د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له محمد اشرف غنی سره کړي دي. په خبرپاڼه کې د دغو امریکایي چارواکو له قول لیکل شوي چې د توافقنامې هیڅ بند بې شرطه نه دی، او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. دوی وړاندې زیاته کړې واقعیت او اصل دا دی چې طالبان حاضر شول له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه اعتراف کوي. د ارګ خبرپاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، او طالبان باید له تروریزم سره مخه ښه وکړي او له جګړې لاس واخلي. طالبانو بیا تر اوسه د موافقتنامې د منځپانګې په اړه په ښکاره څه نه دي ویلي. بلور ته لویدیز اجنسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. ویل کېږي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي، نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووزي. اسوشیتد پریس اجنس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکوي چې د موافقې له مخې به په ټول افغانستان کې شخړې کمیږي، او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپل یې د نوم له اخیستو ډډه کړې، په توافق کې دا هم راغلی دي چې طالبان به د انتحاري بریدونو مخه نیسي، او خپله به هم داسې بریدونو ته لاس نه وروړي. دا چارواکي زیاتوي که طالبانو دا ژمنې پر ځای کړې، د لس ورځو په ترڅ کې به بیا د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوشیتد پریس اجنس د طالبان د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د طالبانو د چارواکي ویلي دي چې له پروګرام سره سم به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې شروع شي. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو. د ننګرهار د والي ویاند عطاولا خوږیاڼی وایي چې دغه برید تیر مازدیګر 4 د سره رود ولسوالۍ په ککړک خوړ سیمه کې شوی چې د یو ماشوم په ګډون 8 پکې وژل شوي. د ښاغلي خوږیاڼی په خبره د برید موخه وسلوال طالبان وو چې وړاندې یې له دغې سیمې د چک پوینټ په توګه استفاده کوله، خو طالبان وایي چې برید د ملکي خلکو پر 2 شوی چې پکې 11 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ځایي خلکو په خبره برید د هغو خلکو پر موټر شوی چې د خوږیانو د جمعې ورځې میلې ته یې سوداګري ستوکي وړي وو. نن د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1989 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه، او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. د افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشري جنرال بوریس ګورموف کوله. د افغانستان د پخواني شوروي د پوځیانو د وتلو بهیر 1 وخت ونیوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي څوارلس ورځې اجباري قرنطین کیږي. چینایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا وایروس د نورو خپرېدو مخه ونیسي. بیجنګ ډیلی ورځپاڼې نن خبر ورکړی چې چا له قرنطین کولو ډډه کوله مجازات بشي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د اجباري قرنطین پروګرام به څرنګه پلی کیږي. د دې ساري ناروغۍ د تلفاتو شمیر په چین کې 1523 ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله کې نړۍ کې تر 18000 ډیر کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادمیر زیلنسکی او ولادمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر دفتر په یوه وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان غږېدلی دي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر خبرپاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا روسیه کې د نیول شوو اوکراینیانو د خوشې کولو پر شرایطو هم خبرې کړي دي. د سوریه حکومت تایید کړی چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوریه په شمال کې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسوالو وروستای سنگر دی. د سوریه دولتي خبری اجانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وشتل شوی او سپاره کسان پکې وژل شوی. او روسي خبردا چې د رومانیا لوی سرنوالۍ څوار لس کسان چې یو جرمنی ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړي چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی. د رومانیا د لوی سرنوالۍ په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 2013 کلونو ترمنځ وو د رومانیا په شمال کې په یو کلی کې یو مرکز ته انتقال کړي وو او شکنجه کولې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای سي. دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. د دغې شورا مرستیال حاجي الدین محمد د لاسلیک د ځای په اړه وایي:
"نو تر اوسه دې چې آلمان او ناروی دې ځوړ وړاندیز کړی دی، د دې نه داش معلومات چې په دغه دوزینو چې به چیرته وي."
په دې سره د سیاسي چارو کارپوهان پر افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې توافق د لاسلیک لپاره د سمدستي مذاکراتي ټیم جوړ شي. ناصر شفیق:
بین الافغانی تفاهم چې کله د دوو افغانو لوري ترمنځ رامنځته کیږي، نو په کار دا ده چې دواړه لوري ورته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري.
نن د دلوي شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو دیرشمه کلیزه ده. په دې اړه به هم یو تفصیلي راپور باندې خبرونه کې واوري. دا او که وخت نور راپورونه هم درته لرو. د نن ورځې اونیز پروګرام مو د زهرو کاروان دی او د دوی ازادي راډیو سره پاتې شئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. د دغې شورا مرستیال حاجي الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه توافق په جرمني یا ناروی کې لاسلیک شي. په ورته وخت کې ځینې افغان سیاستوال وایي چې د توافق له لاسلیک وروسته په پیل کېدونکو بین الافغاني خبرو کې شکیلې خواوې باید انعطاف ومني. په دې اړه نور جزئیات زموږ کار رحمت الله افغان راکوي چې د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرقلې.
من افریبا جان، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په توافق د طالبانو د سیاسي مرستیال او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تر سیاسي مرستیال ترمنځ لاسلیک شي. د دغه شورا مرستیال حاجی وانی لاسلیک کېدونه
هم طرف ته ویل چې آلمان او ناروی دې ځوړ وړاندیز کړی دی، دې نه داش معلومات چې په دغه دوزینو چې به چیرته وي. بل تاریخ هم داسې ښودلی وو چې لکه کله دا د خشونت د کمیدلو وخت چې شروع کیږي، په دغه یو هفته کې به د هفتې په آخر کې به امضا کیږي. او تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه د همدا د فروری تر آخره پورې دغسې وخت ښودلی وو.
ښاغلی دین محمد جاتوی چې له حکومت سربیره د اجرایی ریاست په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ پیلیدونکي بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د پلاوی په څرنګوالي بحث روان دی. دا په تاسو حال کې ده چې تېر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتو له دفاع وزیر او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ارګ لخوا په تازه خبر سوې اعلامیې کې راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو څرګنده کړې ده چې له طالبانو سره توافق چې احتمالا په راتلونکي اونۍ کې نهایي شي مشروطه منځپانګه لري. بلې فریبا جانې، په دې اړه باندې نن د افغانستان یو شمېر سیاستوالو هم څرګندونې کړې دي چې خوشبیني څرګنده کړې ده او دوی ولیدي چې بین الافغاني پیلیدونکي خبرو لپاره باید هر اړخیز پلاوی وټاکل شي. نورالحق هادي چې د افغانستان په سیاست کې رول لري، نن یې یوې غونډې ته وویل چې هیله ده سیاسي جوړجاړي لپاره ښکېلې خواوې انعطاف وکړي. فریبا جان، دا په داسې حال کې د رویټرز اژانس یو امریکایي چارواکي په حواله لیکلي دي موږ غواړو چې د افغانستان حکومت مذاکراتو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي، یا به د بحث لومړی موضوع دایمي وربند یو چې پای ته ورسوي. بلې فریبا جان،
ډېره زیاته مننه کوم. رحمت الله، افغان دوستانو و مریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو او امریکا ترمنځ د احتمالي توافق پر نیټه او ځای باندې خبرې کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکي توافق وروسته باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره پلاوی مشخص شي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوری به له طالبانو سره د خبرو لپاره داسې هر اړخیز پلاوی وټاکي چې حکومت سربیره د ټولو اقشارو استازي پکې ګډون ولري. له شغل شفیق سره به هم زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د لاسلیک کېدونکو توافق د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
بین الافغاني تفاهم چې کله د دوو افغانو لوري تر منځ رامنځته کیږي، نو په کار ده چې دواړه لوري وته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري. د حکومت لخوا نه دا اړتیا لیدل کېږي چې باید حکومت د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي اقشارو او د ولس خاموش اکثریت ترجمان وګڼي. په دې معنی چې حکومتي پلاوی چې اوس د حاکمیت دعوه لري، باید په حکومتي پلاوی کې د حکومت مامورین نه اوسي یوازې، بلکې د افغانستان د ټولو پرګنو څخه پکې رنګ موجود اوسي، تر څو واقعا د وسلوالو مخالفینو سره د ولس په نمندګۍ خبرې وکولې.
شفیق صاحب، دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت په دننه یا د سیاسيونو ترمنځ یو اجماع نه درمنسته سوی، پلاوی نه د ټاکل سوی، د پلاوی نه ټاکل کېدل دراتونکو خبرو د پیل لپاره څومره خان او معنی ګرځیدای شي.
زم دا وایم چې کله د ټولو سیاسي اقشارو پرګنو او حتی د اندونو د خواندانو اجماع په د سولې په اړه به تبنه لمنځ شي ونی ویني، نو څنګه حکومت د افغانستان د خلکو د حاکمیت ادعا لري او د سولې مقابل لوري سره یری دی ناسه کوي؟ نو په کار ده چې دی لومړی یو ملي اجماع د سولې په اړه په کوم نقاطو موږ سره اتفاق لرو، په کوم اختلاف لرو، په کوم کې تنازل کولای شو، په کوم کې تنازل نشو کولای، په دې اړه یو ملي اجماع په کار ده. د افغانستان حکومت فعلاً دا وړتیا نه لري، په کار ده چې ژر تر ژره کله مذاکرات داخليږي پراخي سي اجماع دلار نه دوی یو ملي اجماع رامنځته کی تر څو واقعا د افغانستان د خلکو ترجمانی وکول شي. او همدارنګه طالبانو له پکار نه شي، طالبان هم داسې فکرونه کوي چې د جګړې د یو ګټون کلوري په توګه باندې، یا دا وایي چې د امریکایانو سره لومړی مطرح کېدون کلوري په توګه باندې، بیا هم هغه ځړی به بولاله تکرار کی چې وایي چې منګ ټلې منګ به سره حکومت وری کو نه. د دې لپاره چې افغانستان دی ورستنی ملي صوبات سیاسي صوبات او استقرار څخه برخمن شي، دواړه باید د خپل لوري ترمنځ داسې یو سیاسي پراخه قشر رامنځته کړي چې تلور په افغانستان کې د قدرت په غدای باندې جګړه رامنځته نشي.
د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق دوستانو اوس به په دې برخه کې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له فیروزی عزیزی وورو.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي هرات ولایت کې د اسلام کلاب بندر د ستونزو د حل په هدف د ټاکلي پلاوي سفر پای ته ورسید. د دغې ادارې مرستیال او د پلاوي غړي عبدالباري صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام کلاب بندر کې له اوږدې مودې راپدې خوا سوداګر له ستونزو سره مخ وو او دوی ته د صادراتو وارداتو اجازه نه کېدله.
مشکلات و نظرات و پیشنهادات آوردیم با خود باز همراه وزارت محترم مالیه و وزارت ترانسپورت به شریک بسازیم و یک تصمیم جدی برای بهبود اجراءات در بنادر برای کاهش مشکلاتشان روی دست گرفته شود.
خاغلای صدیقی وایی به اسلام کلا بندر که د سوداګرو پر وړاندې سته ستونزو د دغه هیواد سوداګرۍ ته د پام وړ زیان رسولی دی. د نوموړي په خبره اسلام کلا بندر له حیرتانو وروسته یو مهم بندر دی چې په ورځني ډول تر 50% د افغانستان صادرات او واردات له همدې لارې ګاونډیو هیوادونو ته کیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له دغه ولایت نه د هیواد نورو سیمو او ولایتونو ته د چرګانو د هګیو او غوښو انتقالات زیات سوي دي. د دغې خونې اجرایي امر خلیل احمد یارمند ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په هرات ولایت کې شاوخوا 400 د چرګانو فارمونه موجود دي چې له امله یې په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته رسېدلی دی.
در سال گذشته با هم یک شی ویروسی که در فارمای هرات به وجود آمد حدودا 700,000 مرغ اونا تلف شدن و یک تعداد از فارما هم تخریب شد که مجددا باز به احیا از او اقدام شده جانب سرمایه گذارا و فعلا برای انکشاف توسعه فارمای مفتری هم از جانب وزارت زراعت کاریهای بسیار خوبی با فارمدارا صورت گرفته.
خاغلی یارمند وایي د دې لپاره چې په دې برخه کې د تیر په پرتله تولیدات زیات سوي ګڼ شمېر خلک هم ورسره په کار بوخت سوي دي.
زموږ غلا زده رادیو ری دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سحر لوود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر سل شره 15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سحر لوود د ماشم تر ول ازادي رادیو ووري.
نن د دلوی شپږشتمه د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو له 1:30 برابر ده. دا ځل دغه ورځ په داسې حال کې رارسېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په څو پړاو خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر هم خبرې سوي دي او ویل کېږي چې دواړه لوري یوې هوکړې ته سره رسېدلې دي. اوس پښتنه دا ده چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي د شوروي ځواکونو له وتلو سره به یې توپیرونه ورته والی څه وي. په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
نن د دلوی د میاشتې 28 نیټه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو له 1:30 سره برابره ده. په همدې ورځ د حیرتانو د دوستي پلنه د شوروي ځواک وروستي سرتیري هم ووتل. دغه ځواکونو د امریکا، پاکستان، شوروي او افغانستان دولتونو ترمنځ په ژینو کې تر 40 پړاوونو مذاکرات وروسته افغانستان پریښود. له افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو 1:30 کلیزه دا ځل په داسې مهال رارسېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي چې په ترڅ کې دواړه لوري له دغه هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده که امریکا په دې اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسېږي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د شوروي او امریکایي ځواکونو په وتلو کې به توپیرونه او ورتوالی څه وي. د سیاسي چارو پوه عمر شریفي د افغانستان د دولت اوسنی وضعیت له 1999 یوم کال سره پرتله کوي.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92
توپیر یې له 1988 او وروسته 1992 یوم کال سره دا ده چې هغه مهال افغانستان په بشپړ ډول منځوي وو او د سیمه د هیوادونو د سیالۍ ډګر ګرځېدلی وو. هیڅ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژاند او هغه بلاک چې د هیوادې په رسمیت پیژاند لمنځه لاړ. خو اوس افغانستان نړیواله پیژندګلوي لري او په نړیواله کچه هم د ترهګرۍ د ګواښ لاړخه یو مهم هیواد ګڼل کیږي.
نوموړی وایي بله مهمه موضوع هغه مذاکرات دي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابروي. د سیاسي کارپوهانو له نظره یو دیرش کاله وړاندې دوه ستر هیوادونه او سیالان امریکا او شوروي اتحاد او د افغانستان او پاکستان د هغه مهال دولتونه د مجاهدینو له حضور پرته توافق ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس امریکا د افغانستان د دولت له حضور پرته له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې کوي. پخوانی مجاهد او د سیاسي چارو کارپوه حفیظ منصور وایي که امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د دغه دوه ځواکونو د وتلو اساسي توپیر په دې کې دی چې شوروي ځواکونه په اشغال رانوتي وو خو امریکایي ځواکونو بیا د نړیوالې ټولنې جواز درلود. د نوموړي په خبره په ورته وخت کې بل مهم توپیر د هغه ځواکونو رول دی چې د شوروي او امریکایي ځواکونو د شتون پر وړاندې په افغانستان کې جنګېدل او لا هم جنګېږي. حفیظ منصور په دې باور دی چې مجاهدین د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ نه برخمن دي او د ازادي غوښتونکو سرتیرو په توګه بلل کېدل. په داسې حال کې چې طالبان بیا د ترهګرو ډلو او له ترهګرۍ ملاتړ کوونکي بلل کېږي. تاریخ پوهان لیکي بل عمده توپیر د نړیوال نظام په جوړښت کې دی چې په 1990 کال کې دوه قطبي ځواک د لمنځه وړلو په حال کې وو او د شوروي پر رهبرۍ د کمونیستي بلوک د امریکا په ګټه د تقطبي یا یوازني زبر ځواک نړیوال نظام جوړېدو ته زمینه برابره کړه. حفیظ منصور وایي په افغانستان کې د هر بهرني موجودیت د سیمې د هیوادونو د تحریک لامل ګرځي، خو په خبره یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د سیمې هیوادونه هم د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور امریکا،
خوغوی هم چله دغه دل ملاتړ کوي د امریکایي ځواکونو د حضور لامل دی. هغه محل چې د امریکایي ځواکونو وتل پیل سي نه یوازې دا چې ملاتړ بتر نه کوي، د تضعیف په برخه کې به هم هڅه کوي.
تخریب سریع طالبان خان کوشید.
د ښاغلی منصور په خبره طالبان د خلکو په منځ کې ځای نه لري او خلک هم د غیټل ته د حکومت پلاوا او مدني ټلې پسترګنو کوي. د دغه سیاسي کارپوهانو په باور سره لدی چې د سیمې هوادونه بل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو تر وټلو وروسته د افغانستان په کورنۍ او چارو کې لاس وهنې لاس وانخلي، خو افغان دولت به د خپل نړیوال مشروعیت او له امنیتي بنسټونو نه په استفاده د بهرنیو د لاس وهنو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
نننې ورځ یعنی شپږشتم د دلوي د افغانستان د مسلمانانو او مجاهدینو د عظیم قربانۍ په نتیجه کې چې روسانو په شکست خوړو د افغانستان نوتل د افتخاراتو نه ډک ورځ ده. نن دا ورځ خوشبختانه چې حکومت هم دا ورځ رخصت اعلان کړی ده او په ټول افغانستان کې په دولتي غیر دولتي غونډې کېږي، تنظیمونه به غونډې کوي، قومونه، شوراګانې، اتحادی او د افغانستان د عظیم جهاد قدردانی به کوي، شهدا او یاد به پکې کېږي او زمونږ د ستر افتخارات دا به زمونږ د ملت وحدت لپاره سبب ګرځي. په دې کې به د سولې لپاره په دې حساس وخت کې خبرې کېږي او دا ورځ به لمانځل کېږي او قدردانی به کېږي. په عین حال کې د مجاهدینو او د شهداو او د هغې د کورنیو سره به یو د همدردۍ خبر هم کېږي.
نوم می عبدالرحیم دی. شوروانو 9 کاله دلته په افغانستان کې جنگ وکړو. د شوروانو سره په جنگ کې ډیر افغانان شهیدان شو او سو مایوب شو، د خپل هیواد نه د هجرت کول باندې مجبور شو او نور هیوادونو کې پناه واغسته او د مهاجرت شپې او ورځې تیرې کړې. د مجاهدینو قربانیانو په برکت باندې شوروان دې ته اړ شو چې افغانستان پرېږدي او د افغانستان څخه ووځي. افغانان دې ته خوشاله چې د هغې په قربانۍ باندې شوروان د دې هیواد څخه ووتل او په افغانستان کې به یو خوشحاله او یو منظم حکومت رامنځته شو. خو بدبختانه چې د افغانانو په خپل منځ کې جنگونه دومره زیات شو چې هغه جنگ تر اوسه پورې دوام لري او افغانستان کې د شوروانو نه پس یو داسې قوي دولت را نغله چې په افغانستان کې سوله شي او د خلکو هغه ارمان پوره کړی شي.
منم نقیب الله د چپلیهار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه روسیان سره غلو په دغه ورځو کې او په دغه شپو کې د افغانستان ورنکو داسې نور ولایتونه داسې ګډ بورډر کړ او داسې اعتماد پیدا کړ داسې ځوانان راته شهیدان کړ نن شکر کوو د الله نه شکردار چې روسیانو وتل او الله نه ډېر شکردار داسې اعتماد وسلې ورو اعتماد هم خوشحاله هم داسې نور ځوانان هم خوشحاله همداسې نور هم تړون کولی شو چې یو ملک او یو کار غداری چې زموږ د ملک باندې غداری ونه کړي.
السلام علیکم. زما نوم خیر الله دی او د اډې خونزاده صاحب اوسیدونکی یم. بس نن چې مونږ مطلب دومره دغه در په درې او دا هماغه دغه د وجې چې د روسان راغلي وو مونږ اوس په هر کور کې کونډې لرو اعتماد لرو او مطلب بس ډېرې ناخوالې تیرې کړې دي دې ته چې پېښور ته یو ځای بل ځای تللي وو او ډېرې سختې ورځې تیرې کړې دي او بس نن خوشحاله یو چې هغوی ووتل او زمونږ دپاره دا غټه خبره ده خوشحالۍ ورځ ده په دې مونږ خوشحاله یو چې هغوی ووتل او آینده ژوند خوشحاله تیر کړو.
زما نوم مقاجان شینواری. نن روزانه هغه ورځ ده چې زمونږ استاد او د خپلواکۍ او د سپیشلی د پاک سوتره د جهاد او په دې ورځ باندې په دې دغه باندې مونږ روسیان ایستلی او ولاده وکي چې زمونږ د افغانستان خلکو له د خاصتا زمونږ مشرانو له چې عمل کولو توفیق ورکړي چې همدغه سي د خپل ورځ خو وساتي او روغ وساتي نوم وساتي او ولاده وګړي چې همدغه سي الله دې زمونږ وطن آباد لري او ولاده زمونږ په وطن باندې غیبی خپل رحم او فضل وکړي الله دې غیبی را جوړ کړي او ان شاء الله چې په جوړو دوه روان دي ان شاء الله چې
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو ستاسو راغلي پیغامونه وای چې درته خبرم وکړه. تاسو د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټولو په اړه نظر سره شریک کړی وو. البته دا بیا هم وایم ستاسو نظر دی او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. زموږ غلا ازادي رادیو او د خبرونه مو دوام لري.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس کندهار ته ورځو. د دې ولایت کرنې ریاست وایي چې ځینې طبي بوټي چې په طبیعي ډول د کندهار په دشتو او غرونو په لمنو کې پیدا کېدل اوس د بیلابیل لاملونو له امله کم سوي دي او یوناني ډاکتران په څو برابر لوړه بیه له نورو هیوادونو څخه راوړي. په دې اړه نور تفصیل به د صادق رښتین په راپور کې وورو.
طبي بوټي د افغانستان د صادراتو په نوملار کې پنځم ځای لري چې ډېره برخه هند هیواد ته لیږل کیږي. د کندهار د کرن ریاست چارواکي وایي دغه ولایت طبي بوټي لوړ نوم لري او کپ معیاري بڼه یې ساتنه وسي. دا وړتیا لري چې د هند تر څنګ نورو هیوادونو ته هم صادر سي. دغه ولایت د کرن ریاست د طبي سرچینو امیر حامد سادات وایي کندهار څلوېښت کلمه طبي بوټي لري خو په غیر قانوني ډول د حاصلاتو ټولولو له امله ډېره برخه د ورکېدو له ګواښ سره مخ ده.
په غیر فني طریقه سره د هغې شل دي په دوام قدم کې وچکالي ده او همداراز هغه ساحات په کورونو یا په هوارو دښتو باندې بدلیدل دي. د وچکالۍ تاثیرات یې د څو عوامل دي چې د هغوی نسل د ورکېدلو سره مخامخ کیږي.
په عینې وخت کې په کندهار کې د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړي او د طبي بوټو سوداګر هم وایي پخوا په دغه ولایت کې په لوړه کچه بیلابیل طبي بوټي پیدا کېدل خو اوس د خپل سرو ټولونې له امله لږ سوي. دوی وایي له دې امله اړ سوي چې په یوناني درملو کې کاریدونکي بوټي له نورو هیوادونو څخه په څو چنده لوړ قیمت وپلوري. په دې اړه د کندهار د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړو خان محمد او محمد کبیر ازادي راډیو ته وویل
زرهاو ټنونه خلکو کښلې دي یا د اکثریت په دې مالداران یا د سارا د اطراف خلک یې کاږي په 200 کلدار باندې د دې یو منور کول کیږي د پاکستان ته یا نور هیوادو ته ځي. هلته بیا په ډېر سټنډرډ شکل باندې هغه د کیر و نور ممالکو ته ځي په ډېر لوړ قیمت باندې. نو دا رښتیا هم واقعیت او دغه کیږي د اهلي کیږي.
زموږ احتیاجات پوره کړي. هغه نباتات چې اوس وخت په 800 افغانۍ سل ګرامه رانیسي هغه به موږ دلی ورته وکړو رواج به کو خلق به په دغه پوکو چې د دې دغه نتیجې دي یا به دغه نور کوم نباتات چې په سارا کې دي دا به ورته وپیژنو چې هغه د یو ځای د مرکز د لارې په یو ښه قیامت تر خپل ځای پورې ورسي.
د کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دغه طبي بوټي شته چې په ځانګړي ډول شیرین بویه او هنج د افغانستان له شمالي ولایتونو بدخشان، تخار، بلخ او سمنګان څخه ډېره ترلاسه کیږي. تر دې وړاندې د کرنې وزارت ویلي و چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر سیمې چې طبي بوټي لګواړ سره مخ وو قرنطین کړي او لا هم دغه لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالا موږ خبرونه را سره واوریدلې. د دې غرمنی خبری ساعت نیمایی برخی تا رسیدلو په کابل کې دولس نیمې بجې دی. یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان ولسمشرۍ مانی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایي او لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. لویدیز اجنسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو. هغه کسان چې پیکینګ تستنیږي څوارلس ورځې به اجباري قرنطین کیږي. چینایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا ویروس د نور خپرېدو مخه ونیسي. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان غږېدلې دي. د سوریه حکومت تایید کړی چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب فضا کې ویشتل شوی. حلب د سوریه په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. او د رومانیا لوی څارنوالۍ څوارلس کسان چې یوه جرمنۍ ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړي چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو .com. اوس هم اونیس پروگرام د زهرو کاروان چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی و منی. زاد الله فی همت یم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ول مسکا او تک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونې مهمې پیښې واورو.
په لوګر ولایت کې څه د پاسه وټنه نشي مواد وسوځول شول. د لوګر والی محمد انور سغزی وایي د لوګر ولایت پولیسو له 1409 هجری شمسی کال څخه نیولې بیا تر دې مهاله د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې وټنه او 290 کیلوګرام چرس، هیروین، تریاک، ښیښه او بیلابیل نشي مواد تر نیولو وروسته د دلوي د میاشتې پر 22مه نیټه د دې ولایت په مرکز کې وسوځول. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور څه د پاسه 50 کسان د عدلي او قضایي ادارو لخوا په جزا باندې محکوم شوي دي. په ننګرهار ولایت کې نږدې 200 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې د دلوي د میاشتې پر 22مه نیټه له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوربابا ولسوالۍ کې 230 کیلوګرامه چارس ونیول. په یو بل پیخه کې د ننګرهار ولایت پولیسو په خوګیانو ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 316 کیلوګرامه اومه چارس، 14 کیلوګرامه پاخه چارس او 14 کیلوګرامه بنګ نیولې دي. په کابل ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین او نشي ګولۍ ونیول شوې. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیخه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 15 ناحیه کې 10 کیلو او 216 ګرامه هیروین ونیول.
دا نشي مواد او کاشاکونکي د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې له 10 ورځو راهیسې د پولیسو لخوا په خاص ډول څارل کېدل. دوی د عملیاتو په نتیجه کې د څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروینو سره ونیول سول.
په دوهم پیخه کې د کابل ښار د 12 ناحیې اړوند سیمې په یو کور کې 3690 ټابلیټ کا ګولۍ ونیول شوې. په کندهار ولایت کې څه د پاسه 150 کیلوګرامو نشه موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د کندهار د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پیخه کې دوه تنه هغه مهال ونیول شول چې نږدې 1.5 کیلوګرام هیروین یې په خپلو خېټو کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کول. په دوهمه پیخه کې وکسان هغه مهال ونیول شول چې 30 کیلوګرامه تریاکي په خار کې دننه پر وړو خرڅونکو باندې ویشل. او د نوې وروستۍ پیخه داده چې په نیمروز ولایت کې څلور قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د نیمروز ولایت امنیت قمندان علاداد فدایي ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د دریو عملیاتو په نتیجه کې 280 کیلوګرامه تریاک، 1 ټن او 870 کیلوګرامه خشخاش، 5400 کیلوګرامه بنګ او تقریبا 1 کیلوګرامه د کوکنارو کوپړی نیول دي. د یادونې وړ ده چې نیول شوي مواد په دریو موټرو کې ځای پر ځای کړل شوي ول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښره اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله پردا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په سول کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروئین باندې اړول کیږي.
بر اساس آماری که نشر شده 75% تولید تریاک به هیروئین بیرون از مرز افغانستان میشه.
در فرای ولایت ځینې معتادین شکایت کوي چې امنیتی ځواکونه په زور کاروبانی کوي او مزدوري هم نه ورکوي.
د اراده اینه و د شخصیت امکان نلري چې څوک بوجی په زور په باندې کار وکړي.
د ناوړه اثراتو له مخې د نشي موادو د ډولونو په اړه د ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
یو سړی وایي ویدلته آواز تازه آواز اورم کله چې دا مواد اخلي هغه خلک، اما په اصل کې چې آواز هم نه وسیږي.
د بشرمال په نوم یو معتاد وایي چې هم په کور او هم په ټولنه کې بي اعتبار سوی دی.
مې شپږ میاشتې بند کړی وم په وطا کې په زنجیرو کې اچولم، تشنه به م بولم بېرته به مو راوستلم، اجازه نه وه چې حتی بل ور نه ما اتاک ته راشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
قومندان صاحب ما خوشی کوي، هلته مې په کلي کې واړه واړه بچیان یوازې پاتې دي.
بس که بولالې له کلي څخه راغلی.
اوس خبرونه له پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو په قاچاق باندې پیل کوو. د افغانستان په سولو کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروئین باندې اړول کیږي. د بلکان روټ موسسې د راپور له مخې په جنوبی آسیا هیوادونو کې د پاکستان قبایلي سیمې د هیروئین جوړولو په مرکز اوښتي او هیروئین له دې سیمو څخه نړیوالو بازارونو ته استول کیږي. په دې راپور کې راغلي چې له ایران او پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو قاچاق ډیر سوی او له 2019 میلادي کال راهیسې دې دوه هیوادونو په خپله خاوره کې د هیروئین جوړولو یوه کارخانه هم نه ده ویجاړه کړې. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس ترنه وړاندې کوي.
د کوکنارو د کښت او د تاریاکو او هیروینو د جوړولو په اړه د بالکان روټ نړیوالې موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان د افغانستان د تاریاکو اصلي سوداګر دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان تاریاک په سلو کې 15 پاکستان ته قاچاقېږي، هلته هیروین جنې جوړیږي او بیا دا تولید شوي هیروین د اروپا او عربي هیوادونو بازارونو ته قاچاقېږي. د کورنیو چارو وزارت د سروي او تحلیل رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د بالکان روټ دا راپور ښیي چې د نشئی موادو زیان افغانستان ته اوښتې خو ګټه یې نورو هیوادونو ته رسیږي.
در مجموع مواد مخدر صنعتی هم
په مجموع کې کیمیاوي نشئی موادو د سیمې په زینو هیوادونو کې د افغانستان د تریاکو ځای نیولای دی. دغه ډول د بالکان روټ موسسې د راپور پر اساس په سلو کې 15 هیروین د پاکستان په قبایلي سیمو کې تولیدېږي. د دغو هیروینو د تولید لپاره کاریدونکي اسید هایډرایټ هم له بهر راځي. بالکان روټ په رسمي ډول دا راپور خپور کړی چې د افغانستان لپاره یو خزیرې دی. دا راپور ښیي چې موږ د نشئی موادو قربانیان یو او د سیمې هیوادونه هم په دې ستونزه اخته شوي دي.
پاکستان په داسې حال کې د افغانستان د تریاکو په مارکیټ بدلیږي چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت لږ سوی خو د تریاکو تولید ډیر سوی دی. د بالکان روټ موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان او ایران په 2019 میلادي کال کې په خپله خاوره کې د هیروینو یوه کارخانه نه ده ویجاړه کړې. د دې ترڅنګ د پاکستان د بلوچستان له لارې خلیجي هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته د هیروینو قاچاق ډیر سوی دی. په دې اړه د ولسي جرګې غړی غلام فاروق مجرو وایي د کوکنارو کښت له امله نه حقه د افغانستان نوم بد دی، حال دا چې زموږ له تریاکو څخه ګاونډي هیوادونه هیروین جوړوي او بیا یې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کوي.
مت
متضرر اصلی و اولی
افغانستان ته د نشئی موادو د تولید او استعمال لامل تر ټولو ډیر زیان وروختی، خو گاونډی هیوادونه چې د نشئی موادو د تولید لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د نشئی موادو ډیره ګټه هغوی ته رسیږي، خو بدنامی افغانستان ته پاتې ده. بل هغه هیوادونه چې هیروئین تولیدوي د تولید شوی هیروئینو تر ټولو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
د تریاکو
د ډیرېدو په اړه د امریکا اندېښنه او په پاکستان کې د هیروئینو تولید او بیا له هغه ځای اروپایي او عربي هیوادونو ته د هیروئینو د کاچاکو راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې د روان میلادي کال څخه د پاسه یو میاشت تیریږي، او اوس هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره نه ده توانېدلې چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړي.
محمد ایاز ترنکو چې له پاکستان څخه اروپا ته د نشئی موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه، اوس فرا ولایت زو ادم موتاجینو حال اخلو. په فرا ولایت کې موتاجین شکایت کوي چې دولتي ځواکونه د امنیتي پوسټو د جوړولو پر مهال په موتاجینو باندې په زور کار کوي او د کار په بدل کې مزدوري هم نه ورکوي. په فرا ولایت کې ځینو موتاجینو ازادي راډیو ته وویل پولیس هر وخت دوی د تداوی په پرمره ټولوي او بیا هغه پوسټر باندې جوړوي چې د جګړې پر مهال ویجاړ شوی وي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کولای کوي.
بی سرپنا معتدین سهار وختي د خار پر واټونو باندې ګرځي، لړډی رانونو څخه پلاستیکونه او زړې وسپنې راټولوي او بیا په دې پیسو نشئی مواد رانیسي. خو د فرا ولایت سید احمد او عبدالجبار بیا شکایت کوي چې پولیس نیسي او په زور کار ور باندې کوي، خو د کار په مقابل کې مزدوري هم نه ورکوي.
دغه دلته د لنجران سره وختي کې ورته راسي کشپه پر دی یو ځای جنگ سوی، یو ګونی چې په سوی یا سنگر خراب سوی، ساری چې تر مازیګر په وولو ټکول هغه په جوړي مازیګر یې موږ تیج ډوډۍ هم نه ورکی، پیسې هم نه ورکی، وای عزت ته کسر نه کده کې شور چې نه مسلمانانه زیاده مليان دي، دوی به خیر بل غیر انساني استفاده ځنی کوي.
دولت خو میا دیګه سو مر می بر بکا
پولیس سهار راځي کار مو بیاي او بیا تر مازیګره پوری په زور کار باندې کوي. په داسې حالاتو کې زه مجبور یم چې د خپل نشي لپاره غلا وکړم. دوی چې مو کار ته بي نو یو افغاني مزدوري خو پېګ ده ان دا چې ډوډۍ هم نه راکوي.
د فرا ولایت د امیر اختیار ریاست د اټکل مخې په دې ولایت کې چې د پاسه دیش سره متدین اوسېږي چې ډیری په ایران کې متد شوی، کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته راستنه شوی دي. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند محب الله محب په متدینو باندې بیګار یا اجباري کار ردوي. دی وایي چې پولیس د امیر اختیار ریاست سره مرسته کوي چې متدین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوسي.
تعداد از معتادین شکایت کرده
یو شمیر معتادینو شکایت کرده و چې ګواکي پولیس په زور کار و باندې کوي. موږ د دوی د ادعا رده وو پولیس یوازې معتادین د ټولوي او د نشي په خودلو په خاطر روغتيي مرکزونو ته معرفي کوي.
حقوق پو سبحان مصبا وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو لمخې د افغانستان ټول ادبا مساوي حقوق لري او په زور باندې په یو چا باندې کار کول د نافذه قوانینو خلاف کار دی.
د جبري کار تحمل منع ده د نه تل احتمال مدره منګه په جزا په کوټ به حبس بدیل لرو چې کدا شي مثلا ځینې ځایو ته ویل شي یا کار ځینې کار نه پس ټولنیزو مسایلو کې راولي خو هغه د جزا په عنوان باندې ده. لې کار جبري کار منع ده، هیڅوک په هیڅ عنوان باندې ټول نشي بیوله، یعنی چې د اراده یې نه وسی د شخص هیڅ امکان نه لري چې څوک بوزي په زور په باندې کار وکړي.
له نشي ماده سره د مبارزې په قانون کې معتادین ناروغان بلل شوی، ان تر دې چې د معتادینو له خوخي پرته په زور د نشي پرې خودلو ته د هغوی ار ایستل هم د قانون خلاف کار دی.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري، اوس د نشي موادو ډولونو ترازو. دا چې نشي مواد څه ته وایي، په عمومي ډول پر څو ډول دي او هر ډول انسان ته څه زیان لري، په دې اړه به له ډاکټر بریالي میوندوال سره زموږ د همکار محمد ایاز ته نک مرکه واورو.
نشئی توکی یا مخدره مواد هغه ټول توک ته ویل کیږي سینس یا مرکزی عصبی سیستم تر اغیز لاندې راولي. په مزاج تفکر او کړوړو کې د انسان تغیر راولي. دا ټول ته موږ نشئ توک ویل سو، هغه قانوني او غیر قانوني یا طبي یا سنسیتیک یا جوړ شوي مواد دي. اوس که موږ وګورو دا مواد مختلف مواد، یو طبي مواد دي، یو نیمه طبي مواد دي او بل ټول کیمیاوي مواد دي. د مثال په توګه طبي مواد موږ یاد کړو، هغه تریاک یا چرس ده، طبي یا نیچرل مواد دي. او که موږ وګورو هیروین، دا نیمه طبي مواد دي او ورسره کریستال، شیشه، دا ټول کیمیاوي مواد دي.
په عموم کې نشئ مواد د اغیزو له مخې پر څو ډول دي؟
زړې مطالعات یا په خوا چې موږ طبقه بندي کړي و، څلور ډول معلوم ډولونه او یو په ادرس کې و چې پنځه ډول راځي. خو نه مطالعه بیا شي چې دا مواد په درې ډول دي. هغوی د اوپویات یا هیروین او تاریاکو دا یې راخیستې دي په سستونکي یا ډیپریسانټ کې یو ځای کړي دي، چې هغه کې یو ډیپریسانټ یا سستونکي دي، بلې سټیمولانټ یا تندې کوونکي دي، او بلې هم هلوسینیجن یا برسام راوړونکي دي. دا دې سره په څنګ کې بیا موږ نور مواد د ادر په نامه هم لرو، هغه چې چارس، مرجونا او میرات او خط، دا د ادرس کې راځي، یعنی او غیره ګروپ کې راځي.
که دا لږ راته تعریف کې دغه مواد چې دا څنګه مواد دي، څه ډول خلک له دغو موادو استفاده کوي؟
په عموم کې د سټیمولانټ یا تنبیه کوونکي مواد کې کوکاین موږ ویلی سو، امفیتامین ویلی سو، میتا امفیتامین، نیکوټین، کیپین چې په چایو په دې کې ځای په ځای سوي دال لري. خو دا سټیمولانټ مرکزي عصبي سیستم فعالیت زیاتوي او شخص ته د دروغجن یا خوشي یا پارونکي احساس ورکوي. هغه کسان چې دا مواد اخلي هغه یو دروغجن خوشي لري او پارونکي احساس لري. دا مواد چې کم خلک اخلي هغه په څلور ساعته کې ډیر کم خوب کوي، ځکه دا خپل تنبیه کوونکي دي خوب د منځ وړي. او بل ډیپریسانټ یا سستونکي مواد لکه مثلا الکول راځي په دې کې، هیروین راځي، مورفین راځي، تریاک راځي، باربیچورات، بنزوډیازپین دواګانې، د ډیازپام والیم دغه دواګان چې بازار کې پیدا کیږي، دا ټول په سستونکي موادو کې راځي. روهاپینول په دې کې راځي. دا د انسان په وجود باندې تاثیر کوي او هغه د سینس یا مرکزي عصبي سیستم فعالیت کموي. دا درامتیا احساس کوي انسان په دې کې. کله کله د خوب حالات ور باندې راځي. هغه کسان چې مواد د ډیپریسانټ یا سستونکي اخلي، هغوی به د زړه ضربان به کم وي، تنفسي حرکات به کم وي، د مرکزي عصبي سیستم فعالیت یعنی عصبي فعالیت به کم وي. خو په دې کې ځینې داسې مواد دي لکه مثلا الکول. الکول کم ډوز واخلي انسان دا سټیمولانټ تنبیه کوونکی دی، او که چیک ډوز یو کس واخلي دا ډیپریسانټ ډیپریس کوونکی دی. مومن دا ځینې مواد که کم ډوز واخلي یو رقم تاثیر لري، او که په چیک ډوز سره واخلي بیا بل رقم تاثیر لري. د مثال په توګه چرس سره واخلو، چرس که کم ډوز واخلي ډیپریسانټ دی، او که چیک ډوز واخلي هلوسینیشن یا برسام راوړونکی دی. بلې سټیمولانټ یا تنبیه کوونکی دی، او بلې هم هلوسینیجن یا برسام راوړونکی دی. په دې کې ال اس ډي یو قسم ته مواد شامل دي، مسکالین بیوټ شامل دي، ډی ایم ټی شامل دي، اکستازي شامل دي، پی سی پی شامل دي، مشروم مرخیړي چې موږ ته وایي دا پکې شامل دي. خو دا داسې مواد دي چې مختلفو ناسمو احساساتو سبب کیږي. دا په مزاج ته په کور کې بدلون راوړي. لکه مثلا د مثال په توګه که موږ وایو یو سړی وایي وای دلته اواز ته زه اواز اورم، کله چې دا مواد اخلي هغه خلک، اما په اصل کې چې اواز هم نه اوسیږي. یا یو سړی د سپیکر کې دلته وایي څوک ستا یا څوک ماته غږ کوي یا څوک موجود لري دلته، اما په اصل کې چې هم نه یې. دې ته ناسم احساسات کې ایمیجنګ یا تفکر هم داسې خراب شوی. نو دا خلک د سپیکر کې چې دلته څوک یا څوک ماته اواز کوي، اما په اصل کې چې هم نشته، دا د دوی ناسم احساس دی.
دغه مواد چې تاسو وویل دا د انسان بدن ته، روغتیا ته څومره زیان لري؟
عموما ټول نشئ توکي مرکزی عصبي سیستم د منځ یا سینس خرابوي. دا مرکزی عصبي سیستم کې د پاداش مرکز د منځ وړي، یعنی خوان مرکز د دې خرابوي. انسان تفکر او تمرکز نسی کولای، قضاوت خراب وي، او د توازن یا موازنه خرابوالی منځ راوړي. دا انسان جوړ خپګان یا ډیپریشن ته وړي، انگزایتی یا تشویش ورته پیدا کوي، لیور ډیزیز یا د جګر یا ناروغي یا د ینی ناروغي ورته پیدا کوي، چې هغه اچ بی اس اچ سی وی اچ آی وی پیدا کیږي. او همدارنګه دا د ټی بی سبب هم کیږي، ځکه دا خلک مختلف نه چي ځای کاری.
رازا اکرم مونږه تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس ما په ګډه میلا وکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا؟ په یو دود څوک نه موتاتیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو حاصل سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزانی سپو سر بیره یا په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په موده موتاد له شخصي ژوند خبر کو. د لغمان ولایت اوسیدونکو به شرمال د نشې پر مهال په نشو اختاسو او یو ولس کال کې چې نشه کوي. د وای شورور درې سلور زله په زنجیرونو تړلی خو بیرته ځنی تشېدلې دي. دا چې به شرمال ولې په نشو اختاسو او په دې لار کې څه ډولستون زی وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
مسغ مکتب نه اختیار خبرې پټېدل کور کې باندې خبرې د لاله سیلو سیلو د غزم سیګریټ او چر سوخه حتی دې تر هغه چې بيخي متاد شول د پودر هیروین د تاریا کو تپ پات شو دا خو څه بوټې د چې ارسنه د مور یې ری پلا دې ری ځ خو مکتب د ارسنه د باسي د مړي د ژوند دینه درې د پېمې او مشرو رزي تړلې مې او د پې ولس میاشتې تړلې مې دې نه مخ کې شپږ میاشتې تړلې و ما به شپږ میاشتې بند کړې و په وتا کې په زنجیرو کې چولې مې تشنه د بېم بولم بیر ته مو غره واستل مې اجازه نه و چې ته بل ور نه مو تا ته راشي بي خي زې پکړي و چې هغه نږدې خپلوان مې نه پیژندل په دې رقم مې مونږ کړی کور کې بي اعتبار باندې بي اعتبار اندیوال ته بي اعتبار یعنی نور خرابېدل نشته دي چې نور دې نه زیات سړی خراب شي نشي په وخت کې ورور در باندې اعتبار نه کوي نه بل سړی در باندې څنګه کوي مور در باندې اعتبار نه کوي یا ورځ هم داسې شپه راغله اوبه مې څنګه ایښې ولې اوبه مې وچې کړلې سبایي و مور مې وویلې وې یو خور هم د مور مې وویلې وه بېګا ډېره تږي ومه وایي څنګه ته مې د اوبه ایښې ولې وې په هغې کې به شرمل اوبه چکلې وې یعنې مور نه مونږ د خولې نه نفرت کوو چې چا خبره وړکی د متیازې پېکې پېکې که نه بس د ورځې د چا کم او کم وله 1500 څلور سوه چې به په مخه راغله سرپم پېنه کوله ځکه چې متاد وو هم متاد وو هم چا خبره احتیاج وو یو ورځ خمار شوم مودت خانه کې ناست وم چې پاک خبرې بس نور ته نه یو سیاست والله سیاست والله چې د دین لاندې ونه وتلم بس هغه سره ناست وم د هغې نه مې پوډر تختولې دي دوه نیم کاله نه ومه په کور کې بیا مې کور ته اول تللی وم چې دا مور مې وله چې دا چا لال کړی دی په باغ کې بیا مې وله هغه مور نه ما پسې تشویش وکړه وله صدقې مغزي شوله بېخي لیونۍ غوندې شوله ډوډۍ به یې خوړلې بیا به یې نارې ولې وې زه به څنګه ناست وم بیا به ویلې چې زه به شرمل ته ډوډۍ تیاروم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې دین محمد له کلي څخه ښار ته راغلی وي او خپلې مېرمنې په یوه روغتون کې بستري کړې وي. کله چې له روغتون څخه راوځي نو سمدلاسه پولیس نیسي. دا چې دین محمد ولې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پوډاری ودرېګه
کمانډان صاحب دا دې ولاړیم ولی څه خبره ده
پوډار څه کوي بیا وای چې څه خبره ده تر دې هم بل لوی خبره وي بلاله ویني چې مونږ تختی
سمه ده کمانډان صاحب ودرېګه چې مونږ خوځيږي کمانډان صاحب قسم په خدای کې زه پوډریم پوډر خو څه کوي ولاکه سیګریټ هم لاس کوم
ته غواړي چې ما وغلاوي زه دې خپې جنم چې پوډری زه هر ورځ پوډاریان راټولوم او شفخانه ته وړم دا مې کار دی
کمانډان صاحب غریب سړی یم لیکلی څه خراغلی یم دوی هفته کېږي چې میرمن مې په دغه شفاخانه کې بستري ده
کله کې نه دروغجنه دا نو دلیل دی میرمنه په دې ناروغه وي ستا رنګ ولې تک ژیړ دی
کمانډان صاحب کلیوال بزګر یم همدا اوس مې میرمنې ته وینه ورکړه ډاکټر ویل چې دا وینه یې نه بس کېږي ورشه نوره وینه پیدا کړه نن یې عملیات کوي
بلاله دا پوډری خو داسې پیلی دروغ وایي لکه چې لیکلی وي
قسم په خدای که دروغ وایم میرمن مې امیدواره ده ډاکټران یې نن عملیات کوي ډاکټران ویل که وینه ورته پیدا نه کړم مړه کېږي
دا یې لا بله تا په بدن کې خپله څاڅکی وینه نشته ته ناروغ ته وینه ورکوي او له بل ځایه هم وینه ورته راوړې.
زه وینه ورته راوړم، نو څه وکړم؟ غریب سړی یم، میرمن مې له ما پرته په ښار کې بودی څوک هم نه لري.
عجیبه ده والا، پوډریان د خپلو ښځو زهر او کالی خرڅوي او ته هم په خپله وینه ورکوي او هم د بل چا وینه ورته راوړې؟ والا عجیبه ده.
قومندان صاحب، ما خو درته وویل چې زه پوډری نه یم، قسم په خدای که پوډری یم. که مو زړه ته نه لویږي شفاخانې ته را سره ولاړ شئ.
کینه کینه، دا خبرې نو هر پوډری کوي. یوې وایي پلار مې مړ دی، بلې وایي میرمنه مې ناروغه ده، بلې وایي زوی مې موټر وهلی.
قومندان صاحب، ما خوشی کوي، هلته مې په کلي کې واړه واړه بچیان یوازې پاتې دي او دلته مې ناروغه میرمن په شفاخانه کې بستری ده.
بس که بابو لالې، له کلي څخه راغلی.
قومندان صاحب، تاسې پولیس ولې زموږ کلیوالو سره دومره ناروا کوئ؟ بس دغه مو ګناه ده چې خړ پړ یو او درشۍ مو نه دي اغوستي.
اخیرنه دور مې اعصاب مه خرابوه، که نه تر وهلو به دې په ځغلولو ستړی کړم.
قومندان صاحب، مه کوه، غریب سړی یم، که مې د معتادینو په شفاخانه کې بستري کې مېرمنه مې مړه کېږي او بال لري.
بس دی، نور مه غږېږه.
قومندان صاحب، جیبونه باید تلاشي کړم چې پوډر ورسره دي که نه؟
جیبونه یې ولې تلاشي کوې بابا؟ د ورایه ښکاري چې پوډري دی. تر کشه کشه د معتادینو شفخانې ته بوزو.
درځه مخکې شه، الله ژر کوه.
قومندان صاحب، د خدای روی مې در وړی دی، ما خوشې کوي، زه معتاد نه یم، میرمن مې ناروغه ده، که زه وینه ورنه وړم مړه کېږي.
رازا،
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا، پر دامه خامخ چوکۍ کینه.
نه نه کینم، یو خبره درته کوم.
خوایا، څه دی ویل؟
دا ریزه مې درته راوړی.
بیا دې د څه شي ریزه راته راوړې ده؟
ما ویل چې مال دې شفاخانې څخه رخصت کړي.
چې دې ناروغ د علاج موده نه وي پوره شوې، مونږ نه رخصتو. ستا خو تر اوسه دوی هفتې لا نه دي پوره شوې.
ډاکټر صاحب، د څه شي تداوی؟ د څه شي ناروغ؟ زه خو روغ سړی یم، زه مو ولې دلته پاتې کړی یم؟
چا ویل چې روغ یې؟ نه یې روغ بابا، که ته روغ وای نو مونږ ولې دلته بستری کولې؟
ډاکټر صاحب، زه معتاد نه یم، هسې پولیسو د نشې په تور ونیولم، دوې هفتې کېږي چې دلته پروت یم.
نو ستاسې خیال دی چې مونږ روغ او ناروغ نه سره پېژنو؟
ډاکټر صاحب، زه رښتیا وایم، معاینات مې وکړئ، درته معلومه به شي چې زه معتاد نه یم.
ښه، ته اوس مونږ ته توابت هم راښیې؟ ها، سم له ورایه ښکاره چې ته معتاد یې او ته وایې چې زه روغ سړی یم.
ډاکټر صاحب، میرمن مې په شفاخانه کې بستری ده، که یې نه منئ را سره ولاړ شئ، د شفاخانې ډاکټران مې پېژني. زه رښتیا درته وایم، زه معتاد نه یم. ول ډاکټر صاحب،
هلکه ته دا د ټلویزیون آواز لګجکه.
سمه ده.
د زرغونې په نوم یوه میرمن چې خاوند یې ډاکټرانو په وینه پسې لیږلی او له یوې اونۍ راهیسې شفخانې ته بېرته نه دی راګرځېدلی، میرمن یې نن د اولاد پر لنګون باندې مړه شوه، خو نوی زیږېدلی بچی یې ژوندی دی. که څوک پېژني، هیله ده چې روغتون ته ورشي او د زرغونې جسد او ماشومې ترلاسه کړي.
زرغونه، زرغونه، دا خو زما میرمن ده، زما میرمن مړه شوه، زما کور ړنګ شو. تاسې ډاکټران نه یاست، تاسې سب قاتلان یاست، قاتلان.
په دې کې نو زموږ څه ګناه ده؟ ته خو پولیسو نیولی او مونږ ته د معتاد په نوم راسپارلی.
نو تاسې ته چې پولیسو هر څه وویل تاسې منئ؟ تاسې خپل عقل نه لرئ؟ نه مې درته وویل چې زه روغ سړی یم، زما معاینات وکئ. څو وار درته راغلم خو تاسې مې خبره ونه منله.
ګریوان مې خوشې کړه، که نه اوس چوکیدار راغواړم چې په ډبولو دلې دې ځای وباسي.
نه یې خوشې کوم، دا یې لا بله وایي، هم بوره هم بدنامه. ستاسې له لاسه مې په روغتون کې ښځه مړه شوه، کور مې ړنګ شو، ګناهکار لام زه شوم.
خیر دی، خدای پاک ته صبر وکړه، دغه به دې په قسمت کې لیکل شوی وه. بس همدا اوس دستي دې رخصتوم.
نه، داسې اسانه مو کله پرېږدم؟ زه به ستاسې او پولیسو سره ګورم. زه مې میرمنه تر هغو نه خښوم چې حکومت مې غږ نه وي اورېدلی. زموږ سره ولې دومره ظلم کېږي؟ آیا موږ انسانان نه یو او که د دې وطن نه یو؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.